السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلست. قدر مناوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د خونړي برید طرح وژلی دی. د برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. یو جګ پړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د اروپایي پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته. دا موافقه تیره میلادي میاشت د 16 ورځو لپاره تمدید شوه، خو مسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیتس د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لري نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب به یې ترلاسه کړي. او د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډیانز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی وو، خو ممبای یوازې 125 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې بیګا ترسره شوه، افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه. داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوځول. له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د ویکټو شمیر 14 ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو، او نور احمد تر اوسه په دریو سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. د ویلو ده چې د آی پی ایل 16 سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو. د هم لومړی راپور، ملګری ملتونه وایي د بشري مرستو پر رسولو او افغانانو ته د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هغو سیمو کې چې ښځنه کارکوونکو په کې فعالیت نشوای کولی، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو کار منی کړ چې د کارې پراخ غبرګونونه او پرول په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوای تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړي کو مسول کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیایي کارکونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی، که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي. ځکه کچیری خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانی سره کورو ته تلای سي، هلته په کورونو کې له خزینه سره خبری کولای سی، هغو ته معلومات ورکولای سی، او ماشومان چې باندې نره بس کورونی اغل ته په کور کې دینینی واکسین وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسین وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډیر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپل 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو او جنو کار منع کړی وو، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یوناما له طالبانو سره د موافقه اعلان وکړ چې لمخې د موسسو خزینه کارکونکو په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکول شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلی سند نشته، او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو 10 مرکزونه وتړل شول او 200,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لری پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږدلار په مخ کې ده. د افغان ښځونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه توده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکو غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کیدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخه ته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکل ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا هلت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالي امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث د کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وښود. هغې لیکلي، له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکوي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي، لومړی دې ځینو ارزښتونو ته درناوی وکوي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لګکۍ ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقوقو اعلامیو او وروڼ نور موادات تجمنه وي، په کار ده چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبی نظام په رسمیت ونه پیژني. او کچېری داسې کوم اقدام کیږي، نو طبیعي دی مونږ افغانان، بل خصوص افغان میرمنې، طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره لدی چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله شولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کارې پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو په اړه د واشنگټن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړی، ویل شوی چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه راپور رد کړی دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلېدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تر بل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله له منځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وخت نا وخت په خپلو ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعا کوي، خو دا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلی له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپل وانډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دوه کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتره ده، ځکه د دې په خبره امریکا ته ځانی زیان نه دی اوخت او هغه 30 میلیارد ډالر سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. خاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی، موږ باید طالبان د ترهګری په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤل وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط ووسو. د دوه تړون د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 29مه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی وو. د خلیلزاد مخالفان له دغه غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقوقو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي چې د طالبانو ربیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
قدر من اوریدون که شیبا و روستا ده ازادی رادیو اونیس پروگرام ده ازادی رادیوی مجلخ پریگی خوله هغه مخ که یو پزرپور لند راپور ده نره دیرو هیوادونو تر اوس جی پینزلا نده تجربه کرده، خو چین ده جی شپاک در منستا کولو لپاره حتی روانی کرده. د ټکنالوژي با د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللیو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې ازمیښت کړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هره ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي وارې په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دې ته په پام چې اټکل کېږي چې جیش پښتر 2000 پوری بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی ما کوم پدیخ پرونه که ده کتاب نریوال و رسول منزو اکبر کرگر وی
ده لمری زل پاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال پښمن می د یوشمیر مطرح لیکوالو نظر په اړه خسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درس کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور تکیږي.
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپل آثارو کې په خپل شعرونو کې.
د کابل پانتون خوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډیر لوکس او ډیر ښکلی و، ډیر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وفړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤول و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو 3 لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې. چې دې کې دا کتاب دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټي څخه خو په پلانو نو د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پراتک سره یو انقطاع راغله او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندای شو خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسوري په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوې دي او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه تکنه شوې ده
د 2020 کال د اگست له 15 را ورسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې یعنی د تیری ویل سیس په چیر بیلابیلو خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي جن خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي لتیرو شاوخوا دونیمو کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک لمندې چې د کتاب صنعت په بیرته وغوړی شي
د کتاب بازار د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د دونیم کال خاص خوند نه و د تحولات سره خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي د تحولات سره غلې دي لغور ستر اوسه پوري یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده بهتر سوی ده خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلن کې دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځي او هڅه کوي چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي خو سش کال دا ورځ د اختر په دریمه و نو سمون المنزل شو په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیزي پر مهال کڅه هم د کتابونو د چاپ چاري ګړندې شوې خو کچیرته د کتابونو تیراشت وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټکه چاپېده شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج
ما په نظر کوم دا دلیل ده چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي باید چې پاملرنه ورته وکړي ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځي کورنۍ ده زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول شي یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې نو دا چاره د هغه په عادت بدلیږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی
داخلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د پښتو څنګه مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپږس پیلا بیل هنري چړنیز اثر چاپ شوی دی هم نه سره دی
زما پاند مسله به ته دوی د ورکوالی له دورې سره تړاو لري د مشونټوب له دورې سره چې زمونږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته زمونږ په کورونو او په لومړنوي تعلیمی مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولای شي په ماشومانو یا نو تنکوي ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپل کتاب دی
زما په خیال یو علت دی د متفاوتو ذوقونه دی
خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کاله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان دا چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالۍ کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم مکتبتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس لکه موږ هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتون لري د خوست پانتون شیخ زید. نو دا څنګه حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم، الله هم هڅه کوي چې نور هم دغه کار پراخ کو، نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتش په ګلسوالۍ کې کتابتونونه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیز کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتونونه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې بوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه سیمه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخه هم شته، خو له بي خبرتیا ورسته.
هر کې د هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ لمخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګ هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپش کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت چې زه له د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه له محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپی بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور صاحب تاسو د تحصیل هغه د پوهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پوهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې ستاسو د دکتورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او د پښتو پانګه یې سره راغونډ کړي؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما د خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی واز انګړلی اثر دی واز انګړلی رسالې په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې، هم ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړی دی. د 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. من کولی شو جوې چې د مشروطیت د دورې په شیرونو کې خو په خاص ډول د سره جوړ اخبار افغانیا د پورتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري او مونږ ویل شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شیرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شیرونو نه راپیلېږي او شروع کیږي. په هغه کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سفت استاد یو بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشان. او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر وقت شو لبلبل او چې قفس کې جړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخت دله، ولی نه پوښتې څوک حال زما یو لبله، ولی نشته بې فغانه کاروبار زما، ولی حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی
بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هیڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغون شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله موږ زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دي چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړمه چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو د شیری اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بیل شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکی لري.
انځور صاحب بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی، د کنه لکه رنگارنګ ترقې دي.
او بل بیت کې وایي چې دی یعنی آلمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دي. یعنی داسې یو ادعاوي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل په هنتون په خونه استاد محمود مرهون، هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستې ده. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندیدي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6000 ډېری نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د ومې میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانې ته د خپل کور 6400 کتابونه وړیا ورکړل. سبان څلویښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جفرسون د یو شمیر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6000 ډېری تولې په دې کتابخانه کې خوندې دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو جنیور کې هم وړي څنګه یو دفترونه لري. لاننا تکاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څباندې شپږ سو میلیون ډالر ته رسیده چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړ شو. دا کانګرس کتابخانه ته په وروستي کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 2000 نوي مواد سپارل کیږي چې لکتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 اثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړ. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټي غټي الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره او زاړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې بزرګ چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي. مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې یم هغه برخې ته ځې، مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته هغه یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته وویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلې مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دی هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې په فضا کې ګرځي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې هغه زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونه کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیک بڼونه. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو تحقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپله ویل چې دا څه شته. بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص اثر لري داغه پاړه مطالعات کینو بیا کې د استاد
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغ را ورسل کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوید تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څونه شان ستدا مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي پایسته متکو واړی ما ته کوم ما چې کوم وندا اخستې ده یا مثلا ما تکول سوي دي د پروفیسر په هیڅ چې پلیسم چې دا غته نن اوسم دا پورټل چې وتاوی هغه هغه اکسس ته چې په کوم حد نن وتاوی سم هغه چې ما کتلې تقریبا دا ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځنی کلمې نسخه د دستارنامې التاستا ځنی نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما د دغه سره د نور ډیجیټل دغه سره ورکتی هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي چې چرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل چې د ریسرچر په صفات باندې ورننه وځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفات باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي چې چرته اجازه واخلي بیا ورشي بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنۍ یو یوادونو په بهرنۍ ځایونه کې اخلي خلک فکر کوي چې بوند او دا موږ ته ډیره چې تاسو ز جوړ کړه د افغانستان د ژبه اطلس یو څلو څو ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکو په څوګه ته وغوړي چې هغه شان برختنه نه زیاتې فکر کې چاته من کم خرابکاری ته نه دی بدبختی دا چې موږ پاسپورت رسمیت او ارزښت درلودلی چاغم ډیر کم هغه مطلق د لاس ور کړی
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلات باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مختراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی د په جنوبی افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وایي یو ډیسک ورته وایي یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نه شول شوی دی او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کې نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبی افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست دي برخې مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه پیټي بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي چې مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم مو سره نوښتاو اصلي ته مې ویل مال دا بیرغ موږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احول دا تاسو بیرغ دی دا خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چوم کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه ځړې دی ما هغه ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو څه ولیکي نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتنه هغه ته ولیکي چې دا بیرغ موږ نه دی دا جنگیان یو بیرغ و او د امریکا چې په کوم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی نو البته خپل ایمیل هم ته ولیکي د نیک مرغه چې په سبا ما ته د دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډیر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسو خپله ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګو یو هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شیبه به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پورا پور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوي او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود پکښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کلچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بل شوشه د اړ په دریو په شی یوس شسه چره جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټونو شی سره پستاو بادام جاوز دا میوه شه میوه سره برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نور کورونه ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وای کته هم د کوزدی پر محل دواړي خاوی داجمنه کوي چې ملاماته وونکی دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم ناومه اید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه درو هغه بیا هم بیا د ناوی د خواصه خو بیا د ناوی مرته خو نور کی وای د زوم ناومین نه پرېردم یا د زوم د خواصه وای ناوی ناومین نه پرېردم مروري انو بیا هم کده زوم د خواصه ور کړو سه د ناوی مور مجبور کیږي ور کوي بیا وای بد کار دی نو زوم ناومین کیږي او کده نه د خاصه ورکی به زوم دا مجبور کیږي وای نه یم نو مين د نه پریشت په جوړو دا شخوان کی نه شپې زوم شپې شخوان کی نو یو بل پښتنه کی وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله به وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خن کی چای نه دور دراوړې دا به خن کی
دا اختری ز جوړو دو دیوازي تر واده پوري نه دی محدود. کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زومته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، نارۍ یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسه یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالودا، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره
دا خبری مجله رانغاړو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شریمی